ستړي مسي د سهار شپږ بجې سوې د یو ساته خبرونه ده چې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې اتم د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2018، 2019 او 2021 کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته یې د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو ور بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خورجانیو لپاره نوی ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد ټلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله. د وروسته په روغتون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خورجانیو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 15 سوره مسابقو کې دوې ګټلې او درې بایللې. سریلانکا هم دوې ګټلې او درې بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هره لوبډله بریالۍ سي، احتمال شته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل:
او الحمدلله د لوبغاړو مورال ډېر لوړ دی. همدارنګه کومنګ او تاسو دغه تیری سیالۍ چې د افغان لوبډلې په بریا تمامه شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپ وهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډېره ښه ځلېدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه د وروستي بری له کبله لوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمی په قبایلی سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون ویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته د نشته پایل سوي چې نامعلومو وسلوالو پر شویا کارګرو برید وکړ او دوه تنه ووژل. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کورمی په شپږو ځایونو کې فرقوي نشته دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسیدونکي د نشتو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي او وایي چې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل دي. خو چارواکي د 900 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمی مرستیال کمشنر سید سیف الاسلام پرون دان رسپانې ته ویلي له ورکزیو او هنګوزلو څخه هم د جرګې استازي د اوربند هڅې کوي. د هغې 19 کلنې ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کیږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراوان په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کوما حالت کې وه تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د ارمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. د هند په جنوب کې تیره شپه د دوو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 8 کسان مړه سوي او شاوخوا 40 نور ټپیان سوي دي. پریس ټراست آف انډیا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پیښه په اندرا پردیش ایالت کې سوې ده. د دې خبري اجنس د راپور له مخې پیښه وروسته له هغې وسوه چې یو ریل ګاډی ترافیکی اشاره ته لپام کولو پرته په تی صورت سره تیر سو. د پولیسو یو چارواکی ویلی په ټاکر کې اته کسان مړ سیوی. اخوا د ریلارو یو لوړپوړي چارواکی بیا لا تلسو تر شلو پوری د کسانو د ټپی کېدو خبر ورکړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د هند د ریلګاډو له وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د سلګونو کسانو پاریدلې ډلې چې د یهودانو پر خلاف شعارونه ورکول، پرون د روسیې د داغستان جمهوریت چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي، په مخاچکلا ښار کې پر یوه هوایي ډګر هجوم وروړ او دغه هوایي ډګر یې وتړه. دا پیښه وروسته له هغې وسوه چې یوه الوتکه له اسرائیل څخه دغه هوایي ډګر ته ورسېده. د دې کړکیچ په وخت کې د بلوازد پولیس هوایي ډګر ته ورسېدل. د بازار په نوم د ټلګرام کانال په حواله په مخاچکلا کې د کورنیو چارو وزارت څنګه ویلي چې د ملي ګارد قطعاتو په ګډون اضافي ځواکونه د مسافرو د خوندیتوب لپاره لیږل سوي دي. د داغستان چارواکو وروسته د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په پیښه کې د ګڼو ټپیانو سویو درملنه سوې ده. د روسیې د هوایي چلند ادارې وروسته وویل چې دغه هوایي ډګر به تر روانې دوشنبې تړلی وي. په غزه کې چې د حماس ډلې په کنټرول کې ده، د اسرائیل د روانې جګړې له کبله د روسیې د دې سیمې په زیاتو ښارونو کې د یهودانو خلاف اعتراضونه سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیل زموش پر وی پانه لوستلی سی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیرې تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن شکنجه او توقیف سي. یو راستون سوی افغان وایي
پاکستان کې تنګول ستا در په درې ده. په کراچي او په کوټ کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي.
د کرکټ نړیوال جیم سیالوي په دوام کې نن د افغانستان او سریلانکا د لوبډلو ترمن مسابقه کیږي. د کرکټ د یو څارونکو سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه ده که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چېرته 2500 پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکیانو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامې بله برخه خپروو.
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده.
د خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې کله طالبانو د مجازاتو لډاره تشتدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، شکنجه او توقيف بسي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رسېدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په لن وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کډاونه لا زیات کړي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې باید ټول 1,200,000 غیر قانوني یا بې اسناد کډوال د اکتوبر تر پایه چې سباني ورځ ده له دې هیواده ووځي. تفصیل له اسمت څاروان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې له پاکستان د سلګونو زره افغان کډوالو په زور استلب د بشري حقوقو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان د حکومت ورستای مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخي د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم دلارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري استل ودروي. دوی همداراز ویلي باور لري چې اکثره په زور استل کېدونکي افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجه، توقيف او ناوړه سلوک په شان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده. هغه د ټولنیزو شبکو لاري ویلي د طالبانو له تعقیب تشدیدلې افغان ماشومان شزي ځوانان او زاړه د ملاتړ درناوی او امنیت وردی نه د خندونو زورونو او کړهولو اروپای اتحادیه هم ویلی چې له ملګرو ملتو سره د همکاري لاري غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لیشل کیدونکو افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په استل کیدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر وړاندې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زمانو پیز محمد دی موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو پاکستان کې تنگول ستاد در په دریده په کراچي او په کوټه کې افغانان نيسي په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډاکتي نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
نوم ساجان، تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان. ډیر خوشاله شم ان شاء الله چې دغه د پرون ستړیا ته مې وکړل دلته خدای عمل کړي جنت ته راغله.
موږ خدا د 23 کالونو په کراچي پاکستان کراچي کې پراتو سامان ما خوا پاتې موږ دې خواته زنانو سره ماشومانو سره د خواته په انتظار ناشستو. حالا دې وکړي چې سامان هم د خواري شي موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړو.
د هغه افغان کډوال دي چې په وروستي یو ونی کې له شاوخوا 8000 نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک لاري افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4 میلیونه او 400000 افغان کډوال میشتي چې 1,500,000 په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وایي هغه کسان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله نیول کیږي بد چلند به ورسره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو له لرلو سره سره یې نیسي. د پاکستان ډان رسپانې د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په قول وویل چې د پنځشنبه په ورځ و بیا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولي وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د مجازاتو لبیری تشدیدلې افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن د شکنجي او توقيف لستوند سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمیر شوونځي او ځنګړي شوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل سوي دي. ځینې زده کوونکي ورته اندېښنه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤل سید قاسم هاشمي د یک شنبه په ورځ ازادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله د ښوونځي د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا روز مشکته
کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي ځکه مخونځي وټړل
دي. خوانځي شاوخوا 450 افغان د کون کو تل اتوم میاشتو رئیس والی از دکړې ورکولې چې 250 انجنیری په اسلام آباد کې د اکټیو اکیډمۍ په نوم دی خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر ځکونکو لنیول کې دوه ورځې دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر پولیسای پاکستان
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغ لو شاوخه 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نموري وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په خوندزي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کې دوه ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوه تنو یې مینې او کوثر آزادي راوړه وویل
زه په یو غټ امید ترغلم چې پاینده کې بخپل جمعیت یو څه کار وکم، مګم دا مکتب مزدود شوی دی. بیا هم مغایران چې د موږ افغان انجونو سرنوشت به څه شي سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي، او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په اړه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کابل ځینی شاریان وایي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو لوړې دو سره سره په بازارونو کې د لمړنۍ خوراکي موادو بیه نه ده ټیټه شوې. خو ځینی دکاندارانو وایي چې په خوای خپل مالونه په لوړه بیه اخیستې دي. د محل د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانیو بدلیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې باید ټیټ شوی وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4 اویا یا 8 اویا افغانۍ دی، یو کیلو ګاز 8 اویا افغانۍ دی، او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالرو بیل وړه شي نو دوکانداران هم د هر شی بیل وړه وي.
پوین
د کابل د نور اوسیدونکو عبدالقادر او انیسا هم مرته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غوړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولین کې
د اروان مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي. نور خوره کنټرول کړي، موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډیر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کی.
موږ روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ چیز نه میشه بر ما.
ما زمانی کې کارمند دولت
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ وو، ډالر قیمت وو. او چې زه جیره خوره شوم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لګل کیږي، فکر وکړی خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سره شهزاده د یو شمېر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلیده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه 3 ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په جګ قیمت اخلو هغه ملا خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نسو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملندار خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریه د یو راپور په خپرولو سره ویلی وو چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندی کې 3 مقام خپل کړی. په تیرو 3 میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 12% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندی کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 30 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسیدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوي د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولي
به تنهایی خود
یوازې د پیسو ثبات بیکاری او بیوزلۍ لمنځنه وړي. یوازې نه اغیزې دا ده چې د پیسو پرسو په هیواد کې راټیټي یو بینل وړي، خو کله چې پیسې او کار نه وي چې لامل د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوګ او بیوزلۍ په خپل ځای پاتې کیږي.
هغه زیاته کړه له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کیږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي بیل وړي کې او پرسو به هم لوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنۍ مسأله، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یوه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤولانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. اسمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وایي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سالیوان پرون یک شنبه له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشری مرستو د محاصره او د په وینا د ترهګرو او ملکانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړی دي. له بل خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی، پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکانو مرشوبلې د منلو نه دي.
The situation in Gaza is growing more desperate.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو درسولو په خاطر غوښتنه کوي، اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم در از وویل د هغو یرغملو د خوشی کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولیدي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. د حمله هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشتي چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روغتون ته 4000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي، خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 5 سیالیو کې دوی ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی، باور لري چې د پونې لوبغالی د تیزو باولرانو لپاره ښه دی. له ده سره د افغانستان او سریلانکا د نننۍ مسابقې په اړه اسمت سروان مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالۍ په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډیر هیلی دی ان شاء الله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهانی کې ډیر ښه دی. دا پونه کې لوبه ده، که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټینګ وکړي، نو که چېرته 2.5 پلس ټارګټ ورکړي، نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
تاسو ویل چې افغانستان ټاس وګټي او اول بیټینګ وکړي، ولې فکر کوئ چې اول بیټینګ بهتره ده؟
ځکه د سریلانکا بولینګ چې دا هغې وغه یو دوه بالران بیرته راغلي، یو انجرډ شوی و هغه بیرته راغلی ده، نو هغه هغوی سره سپین هم ډېر ښه ده او فاست بالران هم یو دانه نوې راچولی ده، نو د هغې بولینګ هم ښه ده. که چېرته افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 280 پورې ټارګټ ورکړي، نو افغانستان کولی شي چې دغې نه دفاع وکړي.
د پلس نه ستاسو منظور څه دی؟
لکه 200 200 ان تر 300 پورې کې افغانستان او کې د افغانستان بالینګ ډیر ښه دی، ځکه چې مونږه محمد نبی، راشد خان، مجیب ډیر ښه روان دي. په
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته په کار دی چې کوم تغییر راولي؟
نه نو خو بې دیو چې د افغانستان به بیرته فاروقي به خپل یو لس لوبغاړ بیرته سبب لوبي، ځکه چې سرلنکا او د پاکستان چې د سپین نه کمزوري وو، د فاست بال نه کمزوري، د سپینرانو نه کمزوري وو، نو ځکه ورته سپین یو نوري مورته پکې اضافه کړ. فضل حق فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوي چې هغه د چنای لوبغاړی د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد ته برخه ورکړه او د نن چې چیرته کومه مسابقه ده دا د سپین بالرانو لپاره ښه دی او که د فاست
پونی چې دا نو دا د فاست بالرانو دپاره ډېر ښه پیچ ده، نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به بېرته په ټیم کې او د سپینرانو نه به یو بهر کې نه وي.
د افغانستان بټسمنان کله کله ډېر ژر سوځي، ژر آؤټ کیږي، څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي نور مخکې چې وار یو ټولې نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظه ډیر ښه دی، او نو سږ کال په دې جام جهانی کې افغانان په بیټنګ کې ډیر تغییرات راوستلي دي، ډیرې خوارې په ځان باندې کړې دي. که وګورئ ابراهیم زدران ته، ګربز ته، حشمت الله شاهدي ته، نو ډیر ښه روان دي په دې جام جهانی کې. نو بیټنګ نام خدا د افغانستان اوس چې دی لکه د مخکې چې به و د افغانانو به په پاور پلے کې په لس اورونو کې به دوه درې وکټې لاس ورکولې، اوس چې دی نو ګربز او ابراهیم زدران ډیر ښه پانډرشپ کې ډیر په سینه زړه باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی سببون د ویزای وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له شهرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پایل څخه له یو کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلې چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له خارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له خرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګر دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختره نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگردایی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وای د خونکو د روزنې انسټیټیوټس د کوونکې وا خود کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شو او سی خاون مړ دی او له سوال کولو پرته بل لار نه لري. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما دغه چې کار کوم اولادم نه
از نور څه وکړم، ماشومان می ډوډۍ غوړي، زه مجبور یم سوالګری وکړم، جمعه ته لاړ شم یا د نن وای مخ ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي، یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خلګړي، خو زما ماشومان ډیر وړه دي، کما یو ورځ هم یو سی خای ماشومان می له لاس ور کړم. لدین چې سوالګری ټول کړی ودن دی ور کړی، د کور کرایې دی وسنجوي او د ماشومان د شمیر پر اساس دی ورته ماشټین کړی چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو، څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توان ولرو.
قلم کتاب شاده سبسه.
مادام ګل د کابل خالي وبله سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي، دا وایي زوی په نشې توکو روګدای دی او میړی ناروغه نو ځکه سوال ته ناست ده.
مشکل دارم، تخدیر خیمه است، مال
ستونز لرم په خیمه کې ژوند کوم درش پورې سیمې ډوډۍ نه د خوړلې میړه مې ناروغ دی په ځای کې پروت دی ما هم عملیات کړای یو زوی لرم هغه هم پودری دی
د نیمروز ولایت اوسیدونکو چې نغوړی نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده
په واسه خو مې نه دي چې بل کور کار وکم نو مجبور یم خدای غوایي کوم کوم پرېږدي کې مو وځ داس کوم پرېږدي داس خو نو د ولې ځکه کوم ازوي کمره خو نه کوم کوم شی ولرم خو نه خپل بکور کې نه توري مونږ کوم لرم نه سرای لرم نه ځای لرم د بل پر سرای کې وایم نه سه مې دای کډواله د ما شي تر صدقه له تورې و به زموږ خور اکټر خو جو بقدرت زنه لرم هیڅ کوم اکنه دې را سره سوي پر مخ باندې نه چا کوم اکلي دلې
د طالبانو د حکومت لوایان زبیولا مجاهد او د سریمیاش د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه پوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ دی هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو خپلوانو سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
اوهو فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسی خورې، انها لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانې، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته میلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب میلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ماته هېڅ څه په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې ورختا نشي، چې خدای مکړه ته ناروغه نشي.
فرزانه زه خو یو زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کیږم هله نو.
خورې ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایا مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانه ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي هله نو.
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو ووینې هله نو.
او خدایا ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي، ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه.
کیږي، هر ځای کې تداوي کیږي، ورخطا کیږم.
فرزانې د دروغو تسلي مه راکوه، په دې ځای کې ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو، له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې پټرول کړ. ویش خدایا ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتي، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوري ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو، وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري، لا څنګه مظلوم پروت دی. نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرېمې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خورې، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانې.
خورې دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ، که د دنیا په هر ګوټ کې زه تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. خطس ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خوشینه سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو مونږ دا خیس کله نه هیرو، زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا تو ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، ستړي مشي ستړي مشي، خیرات خدای په دینی مشپکی؟
وبخې ملک صاحب، په دینی مشپکی می په عذاب کړی، بل چاره مون درلوده.
داسې خبرې مکه ولوري، راځي راځي کور ته دننه راشه.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځي راځي دی خواته،
راځي کور ته، سات مکوي ستړي مشي، په خیر راغلې. اوش خدای، عصره می توتی توتی شو، دا خوزان جان خزه ده. لوره خدای ده پخاون ایت سم مکوا، کنده مشی لوره.
آمین تروره، تا سره ده خدای پاک دیر خوکی.
فرزانی لوره، تم سره مشی
جوانده واسی تروره.
شریفه، حالا دوی تا ده لیمو شربت جور که، حالا
سامده.
نه نه تروره، اسم زرت نکیگی.
خیر ده لوره، لگ با مزرت تازه شی، دستی راوڑم دا ده لارم.
خا، تاسو نرو غولی ده؟
هو ملک صاحب، ام دا اوس لروختون نراغلو.
نو تصمیم مونی با، چه کولو خیر سره؟
ملک صاحب، مکتا خو دکتران اوویل چه باید خارج دای بوزو، نوزما خو زره دای چه جر تا جرائی باید بوزو، او فرزانه جانه بم پرا سره پا دی سفر که ملگری شی. از با پیوازی زن چه بکم؟
نو پا دی اکلمو فکر کرده دای چه چیر تای بیایی؟
زو خویت نپویگم چه چیر تای بوزم.
خانو فرزانی لوری، تو پکی چوایی؟
هر چه نسا پیره مستشل ملک صاحب، اسمی فکر نده کرده چه چیر تای بوزو.
خا خیر، پا دی اکلا باید طول پا گره مشوره و که او تصمیمو نیسو.
جوانده او سی ملک صاحب، استاسو نظره کم حیوات تجرد للیشو؟
زمونگ یوراده ده ملک خیلو ده کری ده ملک ازارخان زوی لحیوان نبه هرو سیگی. زد آغا سر مشوره کهوم بی اتاسو خبر در کهوم. شیر زمان خان چی رسره بی هر چه باسانه شی.
وی اتدا شیر زمان و گوره چی سوچ مهیر شوه و ده مرگی ده هیرشی چی شیر زمان رسره بی نوزمون کرده رسانه کیگی.
فکرونمو خراب شو لوری، غرغون دوست و اشنامو ده ناروغی پا بستر پروت ده. خیر ده، زل شیر زمان خان سر خبری کوم، تاسو ایت سندیخ نمه کبایی.
خدای دی جوانده لره ملک سای، شکر دی چی تاسی است، کنونو ما با چی کری وای.
دلی مو ده شربت وخلا وخلا لوری، فرزانی دابل گیلاست وخلا، دارو مشه.
من نه تروری.
بوره مشه تروری،
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا، خوخوا خواب رزا، دلیگو پا ولیو، کچرگو پا آدیو، پا مادو گودو لوخو، پا ناغدو پایزو گویو، راش سودا واخلی یلای.
اوه، دا گونچا گولا کام لار اسما نولتا پورتا شو، دیدی زرنشتا و گورا، دا خوی سما مغازا جورا کلیده، بیشک والا. اوه، دا ایمت خانه و پلوشا خورم لکر چه، گونچا گولا کام سودا اخلی. احمد خانه سلامونه.
و علیکم سلام. خیالی گوله چنگه؟ ولکا پام کوا چه و زما و زما ده میرمان فیلم وان اخلی، تو خواهان ده هوا اکسون و فیلمونه مخلی.
احمد خانه اولی زوروی گوره لسونه تش دور دی، نه موبایل لری و نه هم کمره.
گوره زه پدی خیالی گول چندان باور نلارم، کمره بای چیر تا پتک کلی وی دای دیر روان ده.
غلیشا اصل خپل ځان غږیږي. خیالی ګل اوروره کور کې خیرت دی، کاکا او ترور مخې دي.
وبخې ورندارې، احمد خان لږ ور خطا کړم، سلام مې هېر شو، شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګل؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وي راغلی.
له لرې مې غونچا ګل اکا ولید، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده، درځه چې ورشو شیرنی دې وخورو. وګوره زرنج اخیستی دی.
یا الله ته می پرده وکې. د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي. خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته کونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالی ته ونیسه، اوسوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
کونچه ګل اکه، نوی کاربار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم، چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندې اوسې وراندارې، او ته لاړه شه، احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار بهیشم.
ته اوس دته پسې ګوره، د چرګې له مالګې چرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد خوري؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا تا خو ډیر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه لای نه ده بیولای، خو ویلی چې بیا یې
و. خیالي یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې، خو دغسې وایه که نه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالي ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي، او بهل دی، بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالي ګله، ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایم.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي؟
خلې ته سمه ښځه، زما د ناوې په شان موټر دی، او ته ورته کجاوه وایې؟ دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چې ونه لوېږې. ای
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پې خوشحاله شي. ستا خو پې څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما.
واوا واوا پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. والکه خیالي، هغه شاغه نه دی.
نو والې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزورې شوې دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري؟
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام، ستړی مشي؟
جوړ اوسی.
ته چیرته تللی وې؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده، ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیرې مې ملګري دي؟
ولې دې نه منم؟ وایم بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره، موږ در سره تل آسوده یو.
همدا خبره پرون خیالي ګله وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالي ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها لکه چې خیالي ګلم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمرمینم یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، اوس زموږ د ناروغ هم وخورئ. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زموږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نامې خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالي باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس په هغسې غلی ناست یې؟
رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، موږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، هم خو دې پېژنه کنه.
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و، اوس به یې پیل کړم. زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بېرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ، ستاسو ټولو کلیوالو زحمت ویستو، کور مو ودان اوسا.
ستاسو خاون زمون ښه او مخلص دوست وو، مونږ ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی.
دا چې مونږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمونږ د اتم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل خواته راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دې راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې، ځانونه تیار کړئ چې ناوخته نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو.
سفر مو به خطر، ان شاء الله چې همداسې وکي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکي.
سفر مو به خطر،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په وای ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یار خزر می وته ډیر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بی هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه خزه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود ده، وای انسان له ګل نه نازک او له ډبر نه کلک ده.
رښتیا وای جسد،
ته وګوره څه تکړه او باجورته خزه خدای ورکړي ده، وای خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
خدای چې زمون فرزانه لور مور سره ملګری ده، هغه په هر څه پوه چلی ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړی ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا ځنډې وکړه.
چا پلار جانه؟
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلارا، فکر مینو احتیاج د اوسنۍ زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو، زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داس خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي، خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي، ځینې ځینو یې لزانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وی.
موبایل دی چارج کی خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه که شو چې زنګ را ووهه، ته صبر چې وکې کم. دا څه؟
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندۍ اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي ان شاء الله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زمونږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي، تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډیر دی که کم.
ښه ښه، نو مونږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا مونږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خواته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هیڅ تشویش مکوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویا چې ته بم کار لري، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوا.
وعلیکم سلام. علام ملچ ملک کاکا،
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو خشه.
خیالی گلا دلتا
یار خسام لک آسمانی تندر را نازل چی او گورا زما د خیالونو مرغان دی والو زول
خدا دے خوار کا خیالی گلا لگ زمینی شا تل پا آسمانونو کی چکر وکی
نزمکا خطا غندی خلکو ناسور گرزه ولی دا چی خلک آرام تم نپرک دی خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو دی لاهو که
نو دلتا خو یواغ واوا لاده دا او تا دی فارم خیالو نگوری
ای اده می وایی چی شیرور اغواو چریگی نو دیر شده کوی مام راوستا چی لک خوراکو کی
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل
تو گوره کنه چی نارگولا غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نکوچ کوچو نغوالی
غوا غوا نشده شدو نمسته مستو نکوچ کوچو نغوالی
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نده اسمی ویل چی دا غوا عجب ده کار شایده ار چی نه گتا خستل کیگی
آخد سنگا و خیالی گولا
گوره کنه غوا شده کهی شدو نمسته کج غوری پیره وای کل چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی خوشایی سوازی وخای خورل کیگی یعنی هیت اضافه و بگرد شای پکی نشتا
ولار احتیاط خواهی سما کارخانه ده کارخانه
خوزم هم دوایب کنه تیار کلیکی و سیگو پولا پتایشتا وخی پیدا کیگی اسی مالونه ساتو ما ویل یو دو دری خیزراتی غواگان با واخلم او یو خی فارم با جوڑ کم سامی پیسی با وگتم
ای خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑه دیر خو فکر دکڑه ده
ای بیا ونوائی چه خیالی گل خوش خیال پا لونه وکی یو نیم پکی ده کار خیالم وی او
درانو دوستانو هیله ده چې ډراما مو تر پایا اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې جمیله د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابت کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایا ورسره ملتیا کوي. دیو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمردا خوره ولا کیرا نه واخلې
په څه خبره مو شور دی ولړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منې را ناغستې ده نه راکوي
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس زه دې مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا ملالې ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوه کې؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملاله یې. که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.